السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو خبری مجلې ته خراغلې. په دې خبرونه کې زه فرشته صاحب ستاسو قربانې يم. پیل کوم په خبرونو. د اسرائیل دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د اسماعیل هانیه یو انځور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه لمانځه ولاړ. دغه دفتر بیل دی چې پر هانیه د بریت رنگوالی ته اشاره وکړي. ویلی دی چې هانیه په تهران کې تر بریت لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هانیه د وژل کېدو په اړه تازه رسمي خبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې بریت دوی ترسره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له وړاندې د بریت پړه پر اسرائیل وراچولې او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی دی. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتن اعلان کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپید داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې هانیه په وژلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو. ټول انساني او د نړیوالو حقوقو اصول تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی ده د هانیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هانیه تیره ورځ د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر مسعود پیزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پیزشکیان او د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره هم لیدل کاتل درلودل. ایران او حماس دواړه د دغه برید اپړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښونه یې کړی دی. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلې قومندان فواد شکور برخلیک لا هم نامعلوم دی. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلې قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایک شبکې په یو بیان کې وویل نوموړي چې دا بریدی تنظیم کړی وو په بیروت کې په یو اپارتمان کې پنخ شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د ترورستانو په تور لیست کې وو. د حزب الله مشر حسن نصر الله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحده ایالات چې حزب الله یو ترورستي ډله بولي د شکر پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې ده. د حمله د منځني ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره لا زیاته کړې ده. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړی دی. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وي د وینا پر مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم کار او تګ راتګ لګیدلې دي اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالف فات کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواخل کېدو لا درکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي. په پرونی غونډه کې د ښځو د حقوقو فعالې وحیدی اميري د افیر نړیوال سازمان څیړونکو میترا مهران او همدارس د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل دستر ګولې د لای حال بیان کړ. پرونی ته بیا هم کراغلی ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدل شي. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د هغو راپورونو متن لوستلی شي چې لا ازادي رادیو نه خبريږي. په دې خبرونه کې به واوري د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو یو ځل بیا په منځني ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پایل ویره زیاته کړې ده. په دې اړه بشپړ راپور او مرکه وړاندې را سره اوریدل شي. د دې سربېره به واوري چې ځینې بهر میشتي افغانان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه پریکړه چې په بهر هیوادونو کې د ځینې سفارتخانو او کنسلګریو خدمات بې اعتباره اعلان کړي وو د اندېښنې وړ ګڼلې دي.
اروپا کې میشته افغانانو ته دغه ستونزې زیاتې کی او دغه ستونزې به تر دې حد ورسیږي چې بیا به نه هیڅ افغان نشي کولای چې هیواد ته سفرونه وکړي.
په کونړ کې د تیری ورځې بارانونو او سیلابونو یو میرمن وژلې او دوه سړي ټپیان کړي دي.
چاپیداری نه نیولې تر اسداباد پورې په ټولو ولسوالیو کې باران شوی دی او روغتونه شوي دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي چې متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهیدل او په سرکڼو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي.
وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم را سره اوسئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې لومړی راپور ته. په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجلو پراخ برګونونه پارولې دي. هانیه چې د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو، نن سهار وختي په خپل هستوکنځي کې تر برید لاندې راغی. ایران او حماس ډلې دواړو د برید پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښ کړی. نور جزئیات له اسدالله لودین ناورو.
د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وجل کېدو وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د ترهګرو په توګه پیژنې، د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیدا داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د ویلامی په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیه وجل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی چې د هانیه په وجلو سره چې د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو، ټول انساني او د نړیوالو حقونو اصول تر پښو لاندې شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهایی د هانیه وجل کېدل غندلي او د غچ اخیستنې ګواښونه کړي دي. هانیه تیره ورځ د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران له مذهبي مشر سره لیدکاته هم درلودل. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه د وجل کېدو په اړه د خپل فیسبوک پاڼې پوسټ بیرته حذف کړی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه د اسماعیل هانیه یو انزور خپور کړی وو او پر ټنډه ورته د ټاپی په باندې لیکلی وو هغه لمنځه ولاړ. د راپورونو له مخې دغه پوسټ بیرته لری شوی خو لامل لا معلوم نه دی. دغه دفتر په پوسټ کې بیل دی چې پر هانیه د برید سرنګوالي ته اشاره وشي لیکل شوی و چې هانیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هانیه وجل کېدو په اړه تازه رسمي خبرګون وو. د حماس د سیاسي دفتر یو غړي موسا ابو مرزوق د فلسطین له سما خبري اژانس سره په خبرو کې د اسماعیل هانیه وجل تایید کړي او ګواښ کړي چې دا کار به بی ځواب پاتې نشي. د ایران سپایي بازاران ځواک خبر ورکړي چې هانیه او یو تن ساتونکي په تهران کې په خپل هستوګنځي کې پنهخه شوی. د هانیه وجل کېدو ته د سیمې یو شمېر هیوادونو خبرګونونه خودلي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس سملاسی د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجل غندلي. د فلسطین وفا دولتي خبري اژانس د محمود عباس په حواله لیکلي چې نوموړي پر هانیه برید بزدلانه اقدام او خطرناک پرمختګ بللی. روسیه هم د هانیه وجل کېدل د نه منلو وړ سیاسي ترور بللی دی. ترکیه او قطر هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې له دې سره به په غزه کې د حماس او اسرائیل جګړه نوره هم وغځیږي. د حماس دغه لوړپوړی مشر داسې مهال وجل کېږي چې امریکا د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لنډمهالي اوربند ته هڅې ډېرې کړې دي. د اوربند په دغو هڅو کې چې هدف یې د اسرائیلي برمتشو خلاصون دی، د اسرائیل، قطر او مصر چارواکي هم ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي دوی د هانیه وجلو په پیښه کې لاس نه لري. د لبنان د حزب الله ډلې هم چې له اسرائیل سره یې په دې وروستیو کې اړیکې کړکېچنې دي، د هانیه پر وجلو خفګان څرګند کړی. حزب الله په یو خبر پاڼه کې ویلي د هانیه وجل به د اسرائیل په ضد د مقاومت اورته نور تیل هم واچوي. اسماعیل هانیه له 2018 کال راهیسې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه دنده ترسره کوله. هغه تر 2019 کال پورې په غزه کې اوسېده خو وروسته بیا قطر ته تبعید شو. لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس او اسرائیلو جګړه پیل شوه، هانیه د حماس یوازینی لوړپوړی مشر و چې عامه ځایونو او رسمي لیدوکتو کې راڅرګندید.
د سپای پاسداران لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په تهران کې د اسماعیل هانیه پر استوګنځي برید شوی او د دې پیښې په پایله کې نوموړی او د هغه یو ساتونکي وژل شوی دی. په همدې تړاو زموږ همکار سلطان محمد سرور د امریکا د اوهایو په پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له پخوانی مشر ډاکټر عالم پایوان سره خبرې کړې او په پایله کې ترې پوښتنه کړې چې د دې پیښې د جزئیاتو په اړه معلومات راکړي.
دا نوې خبره ده، تازه ده. دا اسماعیل هانیه هغه تللی و تهران ته چې دا د مسعود پزشکیان دا نوې رئیس جمهور د ایران دا هغه په تقرر مسأله ده دا هغه کې شرکت کاوه نو دوی وژل شوی دی او په خپله حماس خبریالو ویلي دي د حماس چې دا یو اسرائیلي هوایي حمله ده نو ګوره چې یا به درون وي یا به تیاره وي هر څه چې وي د واقعت تر اوسه پورې نه دي معلوم چې دا څه رقم وژل شوی دی خو مقصد د هغه د پاسداران د ایران ویلي دي چې دا په خپله دا د اسرائیلیانو کار دی اسرائیلیانو کړی دی او دا په دې خاطر چې دا د اکتوبر پر اوومه باندې چې د حماس د اسرائیلیانو په د شارکو باندې هم به وکړل د کیبوتس باندې او دا وغو تقریبا 1200 کس ووژل او نه په 1200 کس يرغمل ونیول دا د هغه د انتقام دی چې دا اوس اسرائیلیانو واخیستل او دا مرګ نو ګوره چې دا څه به کیږي د دې بعد څه کې پښبنی نشته کولای چې نو یا به ایران څه کوي یا بله
مننه ډاکټر صاحب مخکې هم ریپورټونه ویلي وو چې د هنیه د کورنۍ څو غړي په غزه کې وژل شوی دي څه فکر کوي چې په کوم امکاناتو باندې کېدلای شي چې کچېره اسرائیل دا کار کړی وي اسرائیل تر اوسه خپل رسمان څه نه دی ویلي خو د څو شبې مخکې خبرونه ویل چې اسرائیل خپل هوایي قلمرو تړلې دغه سې بریډ امکانات څومره دي لری لارې خدای
اسرائیل نه اسرائیل نه کوم بل ډلې دا ویلې دي چې دا مشکړې دي دا کار په دغه حالات کې دا خبر نه دي دوی دغه نه کوي چې دا چا کړی دي چا نه دي کړی هغه معلومه نه ده تر اوسه پورې مګر امکانات یې دا دي چې دا ګوره چې دا ایران به څه کوي د ایران په لګیان چې حزب الله په خپل په لبنان کې چې هغه به څه کوي دا هوټیان کې په یمن کې چې هغه به نه څه کوي د ایران ملګری چې د ایران په لګیان کې هغه خلک لري چې دا لمن د جنگ
ډاکټر صاحب تیره شپه د اسرائیل اردو اعلان وکړ چې په لبنان کې د حزب الله د ګوند یو قومندان وژل دی د فواد شکر په نامو باندې هغه په هوایي برید کې وژل شوی دی څه فکر کوي چې آیا ایران به په اسرائیل حمله وکړي که څنګه او څه فکر کوي چې دغه پیښه په تهران کې د اسماعیل هنیه وژنه ایا سیما یو پراخ جنگ ته وړاندې کوي څنګه
د لبنان څخه د حزب الله د دخل خوا څخه باز راکټونه و چې هغه وند وسول سره هغه د ګولان هایپ چورته وایي د په خوا د سوریم د کیوي چې هغه اسرائیل لاندې کړی دی او په هغه ځای کې د دروز مسلمانان چې دي هغه زمونو ځوانانو سپورتس کاوه د فوټبال میدان او پر هغه باندې کډکټ راکټ ورو تقریبا 12 کسه ماشومان د ځوانان وژل کړي دي نو هغه د اسرائیل د هغه په جواب باندې د حمله وکړه د فواد شکر هغه مړ کی او دا د اوس اسماعیل هنیه دا بل مسله ده نو دا ستاسو خبره سیده چې دا د لمن دا د فراخي شو دا د منځنی ختیځ شخړې نورم څه وژديږي
ډاکټر صاحب ک د جنگ لمن پراخه سي نو څنګه یو سيناريو تاسو تصور کولای شي څنګه بریدونه زیات شي لکومي خوا په چا باندې مخکمه ویل چې اسرائیل خپل هوایي قلمرو دغه تړلې دی
دا چې په میداني جنگ باندې دغه د عربان څو وار پر اسرائیل باندې حمله وکړه د امریکا طرفداري د اسرائیل سره د اصلې وسلې د ټول زور په ونه رسیدل د جمال عبد الناصر د وخت څخه دا شروع دي تر اوسه پورې نو دا په د میداني جنگ کې دا ځواب کول څنګه کوله دا څه دا راکټو مسله لکه دا هوتسیان یا لکه دا حزب الله یا خو ستا ایران وګوره تقریبا په سوو راکټونه درونونه والو زول هغه په اسرائیل کې هیڅ تاثیر ونه کی یوازې یو عربین جلی واغ زخمی سول هغه د بدون نو د دې څه معلومات چې دا د ایران د څه وکړل دا څو دا تقریبا یو میاشت او نیمه میاشت مخه هغه راکټونه درونونه پر اسرائیل باندې والو هغه ټوله خنثا کړل اسرائیل په اسرائیل باندې د دې زور نه رسیږي دا څنګه حالات باندې وګوره دا د تروریزم ادامه لري دلته د ایرانیانو د اسرائیلیانو ډیپلوماټان ویل یا بمباری کوي یا دا راکټونه به الوزي مګر دا چې دا اسرائیل به دوی دا څنګه مجبور کړي دا غزه علاقه او دا اردن د روت دا غربي څنډي هغه روسو سره څه پښبدینه څه کولای چې دا کار وکړي
د امریکا په اوهایو پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز په خوانی مشر عالم پیوند وو چې د اسماعیل هانیه د وجل کېدو او منځني ختیځ کړکیچ پاړه را سرغه کېدلی وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته
خبرونه ته بیا هم خراغلی د افغانستان په اړه نور مطالبه هم در سره لرو. هيله ده چې را سره اوسئ. په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړې غونډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندلو ټینګار وو. دا غونډه چې پرون د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون په کوربتوب جوړ شوې وو، د غونډې برخوالو د غشان د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې طالبان د امریکا میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسۍ علامل زوبیون کې وګرځوي. په دې غونډه کې د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د بشری حقوقو د سار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان استادو او د خزو د حقوقو افغان فعال وحیدی اميري هم ګډون کړیو. پاتحال به د سنا کاکړ پر راپور کې وورو.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاسو غواړم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې د یو جرم په توګه په رسمیت وپیژنې. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث په رسمیت وپیژنې. طالبان په رسمیت هم پیژنې. دا د افغان میرمنو، نارینه وو او ماشومانو غږ دی.
د افغان
خزو اونجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون په غونډه کې مو د خزو د حقوقو فعالې وحیدې اميري د خبرو یو برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یو جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې، پرون د جولای په 10مه جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل، طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی، په جبري توګه له درکه نیولې، شکنجه کړي یا هم ورسره ناوړه چلند کړی دی. اغلې مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساوېدې او د دې سازمان د عمومي اسامبلې په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشری حقوقو سر سازمان د خزو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان خزونجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابیونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان خزونجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري، د کورنۍ او بشری حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستيفانو جنارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستي وه. میرمن اميري بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په زورونې تورن کړل.
The Taliban's extreme edicts directly
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه خزی وینجونی په نخه کوي تر ټولو نا وړوي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوی هڅې د جنسیتي زورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
نو موږ د هم ویل هغه کسان چې د طالبانو لدی پالیسیو سره مخالفت کوي، د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. اغلی اميري په بیلابیلو برخو کې له افغان جنو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو د غشان د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بې ځلي واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه لخوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
له خبرونو ور اخوا
ق قدر منوریدونکو تاسو آزادی رادیو ته غوږیست. د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شورا وی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپل خلکو ته قونسلي خدمتونه جاری وساتي. دغه شورا دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته هغه پریکړه په خبرګون کې کړي چې پر بنسټ یې په بیلا بیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو کونسلي خدمات به اعتبار اعلان کړي وو. خو په بهر کې یو شمیر افغان کډوال د طالبان حکومت ته اقدام د اندېښنې وړ او دوی ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یو خنډ ګڼي. نور حالې پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په ایران کې افغان کډوال له دوی سره د کېدونکو ناوړه چلند له زیاتې دوه اندېښمن دي، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دفتر د سه‌شنبې په ورځ د جولای په 10مه په خپله ایکس پاڼه پرته له دې چې د موضوع په اړه ډېر جزئیات ورکړي لیکلي چې دواړو لورو د نشه‌یي توکو د قاچاق پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې. د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی په حواله ویلي چې تهران د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عزیز ګل افغان بیگ چې په ایران کې یو افغان کډواله ده، په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه وایي.
خب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانم، فکر میکنم که
دوی تل ده هر ستونزه پره پر افغانان و اچوی او پده پاورتی چه پیران که دوی وضعیت ده افغانان و دشتون لعمل خراب شوی، کلا نکلا مکتوایی چه ساسو لعمل بیل وری شوی او زمونگ اقتصادی و سیاسی وضعیت خراب شوی ده. زنو پایگم دوی ولی دستی او نظر لری خدا تبعیز ده چه دوی کوی
از افغانستانی ها داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانی ها داره.
نوموړی وایي چې له دې سره سره اکثره کډوال د بانکي او روغتیايي خدمتونو په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. په اصفهان کې یو بل افغان کډوال حافظ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نه یوازې بې اسناده کډوال بلکې هغه کسان چې پاسپورټونه او ویزې هم لري زورول کیږي او ایستل کیږي.
دیشب من خودم سر جاده دولت آباد می همینجا رفتم، دو تا افغان ما رو گرفتن.
تیرش په می ولیدل چې ایرانی پولیسو د دولت آباد پر سړک دوه افغان کډوال ونیول. یاد کډوالو اسناد او پاسپورټونه درلودل، بیا هم وهل شول او لفظي ناوړه چلند ورسره کیده. حتی هغه کسان چې پاسپورټونه ویزې یا د سرشمیرنې فورمې لري اوس هم ورته ستونزو سره مخ دي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل:
مردم کې مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیات دارن.
دلته د خلکو ستونزې ډېری دي. دوی له هرې کورنۍ څخه 200 میلیونه تومانه غوښتي چې د اوسېدو اجازه ورکړي، کنه نو له کاره به وشړل شي. بل ستونزه دا ده چې هغوی چې پیسې ورکړي هم هیڅ اسناد او شواهد نه لري.
تا هنوز از اونا سرنخ نیست، یعنی یک اسناد یا مدرک موثق اینا به دست ندارن.
دا کډوال د ایران پر حکومت غږ کوي چې له افغان کډوالو سره عادلانه چلند وکړي. تر دې مخکې په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې له کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شو چې یو افغان شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د خپل کار د مشر په وژلو چې ایرانی و تورن شو. که څه هم د دې وژنې په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرې یوه اونۍ کې له ایران څخه 10,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
د خبرونه په دې برخه کې کونړ ولایت تورزو په کونړ کې د تیری ورځې بارانونو او سیلابونو یو میرمن وژلې او دوه سړي ټپيان کړی دي. د باران او سیلاب په وجه یو 115 کورونه، سرکونه، ویالې، سربندونه او کرانیز ځمکې ویجاړ شوې دي. د چارواکو په وینا د کونړ په سیند کې هم د اوبو کچا د پخوا په پرتله لوړه شوې ده او خلکو ته ویل شوی چې د سیند له غاړو ځانونه لري وساتي. تیر ورځ د شدید بارانونو او سیلابونو له امله په ګاونډي نورستان کې هم کوتا مالی زیانونه وښتي. نور حالې له ساهیناز موږ د همکار په دی راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مسولین وای د تیرې ورځې شدید بارانونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل،
تیرې شپې د ورښتونو له امله د کونړ تقریبا په ټولو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي. د ناړۍ نه نیولې تر نورګالا پورې او همدارنګه د چفي درې نه نیولې تر اسدآباد پورې په ټولو ولسوالیو کې باران شوی دی، ورښتونه شوي دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي چې متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او په سرکڼو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي. ترڅنګ په زرګونو جری وزارتي ځمکه، ویالې، سربندونه، سرکونه داسې نور عامه تاسیسات د لمنځه تللي دي او تقریبا د یو سلو شلو په حدودو کې کورنۍ حیوانات تلف شوي دي.
خاغلی احسان وای د باران او سیلاب په وجه د کونړ په سیند کې د اوبو کچه هم لوړه شوې او له خلکو هیله کوي چې د سیند لغاړو ځانونه لري وساتي. د کونړ اوسیدونکو وای بارانونو او سیلابونو زیات ځپلي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. مولوی محمد اجمل خیرخوا او حنیف الله،
چپی درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شدید بارانونه او طوفانونه ولګېدو چې د چپی درې ولسوالۍ د زیاتو کلو سړکونه او زراعتي ځمکې باغونه تخریب کړل. د دغې نوموړي ولسوالۍ ولسونو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
د سخت بارانونو او طوفانونو وجنا ډېر نقصان رسیدلی دی چې سړکونه، ویالې، آبادیانې او رسیدلي فصلونو ته ډېر نقصان رسیدلی دی. موږ د حکومت اهم ورسره کوم مؤسسات دي، داغونه هم زموږ غوښتنه ده قومونو ته توجه وشي.
د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي به وایي د زیانمنو شوو کسانو د کار اندازې معلومولو لپاره سروې پیل کړي او د سروې بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي. په کونړ کې د توپانی باران او سیلابونو په وجه په داسې حال کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیږي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو څلور ولایتونو په ګډون د هیباد ګڼو سیمو کې د بارانونو، توپانونو او سیلابونو له کبله خلکو د درانه مالی او ځاني زیانونه وښتي او ټول د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکلی او احترامات د زده ټول کارکونکو اوریدونکو ته وایم. عبد الواسی مسلم یار د کندهار سره ستاسو په تماس کې یم. وروره د اته میاشتې نه میاشتې کې زموږ ماجر د پاکستان څخه راغلی یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول، په زور را ایستل کاروبارونه او کورونه، مګر دلته پاتې شول. موږ دا دلته راغلی یو چې په اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی، نه کار شته، د کار زمینه نه ده برابره. وروره څوک دې نه خطا وځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې همځکې ورکوي، مرستې ورکوي. یو شی نهشته، یو لس 15,000 افغانۍ ورکړي، هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک هریان دي چې څه کار وکړي او څه شي وکړي، ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا جبر ته روان دي، پاکستان یا ایران ته ځي کچاکي لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په رادیوګانې کې اوري چې دلته مرستې ورکوي، یا کورونا ورکوي، دا څو وره په رادیوګانې کې اعلانونه کړي چې د اسلامي امارت یا مسجد کې حکومت ځکه دلته توزیع کوي، نه توزیع شته، نه شیسته. وروره موږ څو واره ورغلي، مهاجرین ریاست ورغلي، نمځکه توزیع کړې، نمځکه شته، نه تر اوسه چا تور کړې ده. نو څوک نه خطا وځي چې خپل را روان، خپل پر سر هر ځای جی، هلته جی خپل کاروبار کې، خپل ځان دي برابر کې، دلته جن نه راځي. وسلام.
لامونه نیکی خیلی نومنه باید افغانی چینو تا اجازه ورکوستی چی درسونو وای زکر چی افغانی طولان زورت رو تلاری کچیری اولا نملا صاحب شزه اولادی مرزی ولی نور چینر تا ورولی شده که شزی تا ورولی اسلامی چوکات و شریعت کم باید اسی اوسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کډرمن د من خاص سلامونه وړاندې کوم.
ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د سړک چې دی د ډمبر نه لري ډېر په تکلیف کې خلک مساکله ولسوالۍ ډېره پراخه ولسوالۍ ده مثلا نوزادم په کښې دی نوزادم دغه سړک نه لري خامه دی سړک یا خامه سم ویله مشکل نه خامه یې داسې دی چې موټر سړي په هر رقم سم موټر یې سړي پر ملا درس دا رقم خراب سړک که د مساکله دی که د نوزاد دی که د زندور دی دا سړکو ترافیکي پېښو د امله هم ډېر خلک جنې په شکایت دي او سړک هم نه ده.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.